The Washington DC na The Voice of America di ba radio de. پنوریدن کو کتن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی بری ټیو دی زمګه یو ساته خبری خبرونه کې قربانی او وګم جالوان
او زو شعیب زاده
او لاول هم تاسو ته د هغه ریپورتونه خلاصه باندې کو چې په دې خبرونه کې شامل دي.
پاکستان دوا نور وسلوال تنظیمونه لشکر جنگ وی عالمی او جماعت الاحرار باندې بندیز لګولې. پاکستان کې سړنکاران وای د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې نور حقیقت تسلیمون پکار دي او یوازې بندیزونه به د دغه مخه وننسي.
او د پاکستان یو عدالت لخوا پاک ترک سکولونو عملی ته د لس ورځو پورې په هیواد کې د پاتې کېدلو اجازه ورکړې شوې. د رواندې حکومتي امر تر مخه دوی باید د شلم نومبر نړواندې هیواد نه وتې وي.
اخو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې د داعش وسلوالې ډلې یو کمانډر په ګډون اته کسان وژلې دي.
اوس ملګري اوس یو شمېر ویډیو رپورټس هم په خبرونه کې لرو. اوس هم ورزو خپل رومبني رپورټ اخته.
گران اردونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا او ٹی وی دے قدر میں اردونکو په پاکستان کې د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان د راتګ وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پاک ترک انټرنیشنل سکولونو هغه یو سل اته استادانو او دغه کورونی ته د هیواد پر خودو امر کړو. څوک چې دا وخت په پاکستان کې دی د شمیره یو سل اته ده چې د کورنۍ غړي ورسره هم دي. دغه ټول شمیره د 309 سیوا کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت دغه استادانو ته امر کړو چې دوی دې د شلم تاریخ نن سبا پورې د هیواد نه وځي. دغه کسانو د وتلو د امر وروسته په پاکستان کې د دغه سکولونو استادانو شاګردانو د دغه مور پلار به احتجاجي مظاهره کړې وي. په اسلام آباد کې د های کورټ کې یو اپیل هم دایر کړو. د پاکستان دغه عدالت دغه استادانو ته د لسو ورځو پورې نور په پاکستان کې د ساري دو اجازه ورکړې ده. هم په دغه موضوع یو سو شیبه وړاندې زموږ همکار اشواق مومن په سیمه کې د ډیوه ریډیو خبریال حمید الله نه تفصیلات اغوستي او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
سبال په شلم تاریخ باندې چې په پاکستان کې کوم اتویش د پاک ترک په نوم باندې سکولونه او کالجونه دي، دا هغه چې کوم ترکی عمله ده هغه ته چې د پاکستان د وتلو کم د پاکستان حکومت لخوا چې کم خبرداري ورکړل شي او کم نیټه ورکړل شي وانه هغه سبله پوره کېدله. خو بیا د ترک سکولونو د انتظامیه لخوا د دغه حکومتي فیصلې پر ضد باندې په اسلام آباد های کورټ کې یو ریټ شوو. او اوس زما چې کومې خبرې وشولې د پېښور چې کم د پاک ترک سکول دی د هغې د منتظم سرانو هغوی ویل چې موږ ته د های کورټ لخوا زبانی ته ویل شوي دي چې کم ترک عملدانو د دیرشم تاریخ پورې هغوی کولی شي چې دغه خپله سټی دلته وکړي، دلته پاتې شي او بیا د هغې نه وروسته د هیواد نه بهر لاړ شي. دغه لس ورځې هغوی ته وایي چې دغه وخت به ته ورکړی دی، دغه رعایت ورسره شوی دی. خو دغه چې کوم زما د چارواکو سره خبرې وشوې د پاک ترک سکول، نو هغوی وایي چې په پېښور کې چې کوم دوه برانچز دي، یو په ټاون کې دی یو په حیات آباد کې دی، په هغې کې نه هم کسان چې کوم دي هغه ترک نیشنل دي، ترک شهریان دي. په هغې کې 15 داسې دي چې د هغوی سره کورنۍ هم دلته په پېښور کې اوسېدلې. څلور چې کوم دي هغه د ترک سکول برخه نه ده، هغه دلته محصلین دي، سټوډنټان دي، خو هغه د پاک ترک سکول په هاسټل کې د دای خلکو سره اوسېږي. دا نه هم کسان دي او دوی ته ویل شوي دي دا هغوی دوی وایي چې د نه هم وانو کسانو د کورنو دا هغوی انتظامات روان دي. دا هغوی دلته کوم سامانو د کورنو کوم گاډي ورسره وو دا هغوی خرڅې پیل کړې دي. هغوی خپل دلته چې کوم معاملات دي غره غونډي او هغوی ځان لا د چې کوم دي د پاکستان د وتلو انتظام چې کوم دي هغه په اړه برابرولو کې لګیا دي.
حمید الله صاحب، تاسو نه بل پښتنه هم کو چې د پاکستان د عدالت لخوا په دغه جاری شوی فیصله کې دا هم د پاکستان حکومت څخه یا د ترکیه د حکومت څخه کوم غوښتنه شوی چې دا عمله کله واپس زینو په ترکیه کې بدی ته تحفظ ورکول کیږي؟
په دغه باندې په دې تیر ورځو کې دغه چې کوم پریس کانفرنسونه شوي دي د پاک ترک سکول د استادانو د مسؤلینو او د دې د مسؤلینو د والدینو لخوا، دغه یو مهمه غوښتنه وه چې په دې باندې دا اندېښنې څرګندې کړې چې ګني دوی به د پاکستان د وتلو سره سم الته ونیول شي. دا غوښتنې خو دوی په تکرار سره کړې دي، په عامو مطبوعاتو کې د حکومت نه هم کړې دي او د عدالت نه هم کړې دي. په دې باندې عدالت تر اوسه پورې کوم دوی ته سباوري ټکې نه دي ورکړې. دا چې کوم ایکسټینشن یې ورکړې دي دا یې په لیکلو کې نه دي ورکړې، بلکې زبانی دوی ته ویلي چې دا رعایت ورکړل شوی دی. یو بله خبره دا په دې کې ده چې کم خلک روان دي، نو زما دا پوښتنه اوس چې کوم د ترک سکولونو انتظامیه د پاکستان سکولونو نه پښتنه وکړله، نو هغوی دا وایي چې دا اندېښنه په هغوی کې هم موجوده ده، خو زیات تر خلک چې کوم دي هغه کېدی شي چې ترکی ته واپس لاړ نه شي، او د دې پر ځای نورو خلیج هېوادونو ته یا نور چې کوم هلته ګاونډي هېوادونه دي هغې ته لاړ شي. ځکه چې دا یو یره موجود ده چې دا خلک چې څنګه په دې باندې دا تور لګول کېږي چې دا د ګلین د حکومت مخالفه کوم یو سیاسي ګوند شو دا وی له خوا دا وی سره تلاو لري، نو دا وی چې الری په ترکی کې دا وی سره متعلق خلک غني ول شي ودي، نو دې په حواله باندې هم دا یو اندهنه د سکولونو ول هم سرګندې د موصلین هم سرګندې او په خپل هم خلک دا حقیقي چې ترکی ته به زیات خلک واپس لا نه شي.
ډیر مننه حمید الله سر ساسي، ډیر مننه.
ډیر مننه، سلام علیکم.
وایس اف امریکا دو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو دی قدمونه اوریدونکو کتونکو مسامل ګریو سید د پاکستان د یو عدالت لخوا تاسو رپورت کې واوریدل چې د پاک ترک سکولونو عملی ته په هیواد کې د پاتې کېدلو لپاره لس ورځې پورې نوره نیټه چې د هغه غزول شوې ده. مظاهری چې دی د پاک ترک سکولونو د عملی لخوا بیا شاګردانو مور او پلار لخوا د په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د سکولونو له خوا مونږ ولیدل او دغه مظاهری چې دی هغه دوام لري، په دې چې په دغه سکولونو باندې چې کوم تورونه دي چې استادان د فتح الله ګولن د تحریک سره تړاو لري اړیکې لري، نو د دوی مظاهرو کې هم دغه ویل شوی دی چې دغه تورونه چې دي دا صحیح نه دي. د مور او پلار او د شاګردانو لخوا غوښتنه شوې ده چې دوی ته دی اجازه ورکړي شي چې په هیواد پاتیشی او دا چې دا وخت صحیح نه دی چې دوی د هیواد نه وېستل شي. نور تفصیل لري د مشال ریډیو په یو ویډیو رپورت کې ایوب ترین.
د پاکستان د حکومت له لوري و ترکو استادانو ته په درو ورځو کې د هیواد پرېښودلو د پریکړې په ځای تېر ورځ د کوټ پرس کلب و مختیوه احتجاج مظاهره وسوه. په مظاهره کې د پاک ترک ځایي استادانو د ښوونځیو زده کوونکو د دوی مندو او پلرو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. دغه مظاهرچیانو نه یوازې په لاسو کې پلیکارډونه نیولي وو، بلکې د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه هم ورکول. په کوټه کې د پاک ترک ښوونځي د لومړنۍ زده کړو د څانګې پرنسپل میرمن سونیا ایرمو مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د احتجاج مقصد یوازې دا دی چې ترکی استادان دې په زور او زبردستی و خپل هیواد ته نه شړل کیږي.
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے.
میرمن سونیا ایرم وائی چې دا خلک په بش پړت ہوگا دلتا یواز د تعلیم خدمت کوي او د دوی د سیاست سره هیڅ تړاو نشته. زموږ غوښتنه ده چې پاک ترک استادانو او شاګردانو ته د دې سزا نه ورکول کیږي. پر دې مهال د لوړو زده کړو د ښوونځي د مشر عبدالبصیر خان وینا و
د حکومت پاکستان څخه زموږ دا مطالبه ده چې دا یو ډېر بهترین سیستم په پاکستان کې روان دی د غریب طلبا لپاره او د دې اسپیشلی د بلوچستان د خلکو لپاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نسپنده دا دروازه د نس بنده او دا دغه فریجده دا ترکه شروع نشکم دلیده هغه د خپل خدمت دی د تیرو یو شکل وسور کوي او د تیر یو شکل وسه د خپل داس کسان به دښته چا و خپل د عمر نیمای سره دلی تیر کړي دلی د خلکو زور کړي دا نو آیا زمش د کم زمش دي د رسم رواج کم دي هغه داس نه کېدل چې سړی په دوه ورځ کې په درو ورځ کې تور ته بس او لاړ ته دیسته خپل بشتري مشه شان تاسو دا ډیر نه صافي ده د دې سره
نو موږ غوښتنه وکړه چې حکومت یو ترکو سازان ته په پاکستان کې د تعلیم د خبرولو په خاطر د وسیدو اجازه ورکړي او استادانو ته دي په درو ورځو کې د پاکستان د پرېښولو پریکړه برته واخلي دا د ونی ورنه چې د ترکو لسمشر د پاکستان د دوه ورځو د دورې وروسته برته خپل هیواد ته ستون شوی دی خو دا غه دراتک څخه لمخه حکومت و ترکو سازان ته د پاکستان څخه د وتلو امر کړی وو د ترکو سازان په څارنه کې دا وخت په پاکستان کې د 2000 څخه زیات زده کوونکي د نړیوالې کچې زده کړې کوي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
معلوم عمره څنګه زیدی دا کلاس سی بی کې مانن اتړ کړ ډیر خوند وکي
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ده قدر اردوونکو د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې په دوه نورو تنظیمونو لشکری جنگوي عالمی او جماعت الاحرار باندې بندیز لګولې ده د دې وړاندې هم پاکستان کې وخت په وخت په داسې قسمه تنظیمونو باندې پابندې لګېدلې دي خو بیا هم په دغه هیواد کې د ترهګری چې کوم د ترهګرو بریدونه دي پاغه کې څه کمی نه دی راغلی په پاکستان کې څرګندکاران وایي چې د پاکستان حکومت که غواړي چې په هیواد کې ترهګری ختم شي نو داسې قسمه ډلو باندې د بندې سره سره نور هم د حقیقت تسلیمول پکار دي چې د دې ډلو سوچ او فکر په پاکستان کې خور دی او د دغه مخه نیول پکار دي د دغه دوانو ډلو د بندې سپړه تفصیلی رپورت د ډیبر ریډیو خبريال اورنګزیب د اسلام آباد نه راکړي
پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمي نومي تنظیمونه لا قانونه یا کلدم ګرځولې دي دوه تنظیمونه پاکستان کې شوې د ترهګرۍ یو شمېر پیښو کې ککړ وو ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا د تنظیمونو کلدم ګرځولو سفارش د میاش یو لسمه نیټه کړې وو او اوس باقاعده توګه لشکر جنگوي العالمي او جماعت الاحرار لا قانونه تنظیمونه ګرځول شوې دي د نن پس پاکستان کې ناچله تنظیمونو شمېره درې شپېته ته رسیدلې ده د نن وړاندې امریکا هم جماعت الاحرار نومي تنظیم د ترهګر تنظیمونو فهرست کې شامل کړی دی جماعت الاحرار تحریک طالبان پاکستان یو ډله ده او پاکستان کې د ترهګرۍ یو شمېر پیښو ذمہواري یې قبوله کړې ده دغه شان لشکری جنگوی العالمی کلادم لشکری جنگوی نومی تنظیم ماته دونه پس جوړ شوی وو او د پاکستان کې زیاتره فرقایز وژنو کې لاس لري کال 2014 کوټه کې دوه لوی او د ترخګری په خو ځمواري هم د تنظیم قبول کړي و چې پکې دونه وی او یو اتیاتنن وژل شوی وو وژل شوو کې زیاتره شیعه مسلمانان وو دغه شان تیر میاش کوټه خر کې د پولیسو تربیه په مرکز برید ځمواري هم لشکری جنگوی العالمی قبول کړي و په دې برید کې نږدې یو شپېته د پولیس کډټان وژل شوی وو دغه شان ترخګر تنظیمونو باندې بندیز د ترخګری یا تندروي پر ضد څومره موثره کېدی شي په دې حق لا څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي یوازې بندیز لګول د مسلې حل نه دي ځکه د پاکستان پارلیمان کې ناس قانون سازانو نه واخله سکولونو کالجونو کې د خلکو دا فکر دی چې ګینې ترخګری مسله پاکستان کې د امریکای ملاتړ لوجه ده او دا ضروری ده د بیانیه د ختمه کړی شي چې ګینې ترخګری د پاکستان مسله نه ده او دا بیانیه هم ختمول ضروری دي چې دا لا قانون تنظیمونه د ریاست اساس دي
ایک سوچ ایک نیریٹو کو پیدا کرے پکڑ دھکڑ تو ایک ٹیمپرری سولوشن ہوتا ہے لانگ ٹرم سولوشن یہ نہیں ہے لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک متبادل سوچ کو پیدا کریں جس سوچ کا مرکز پاکستانی قومی ریاست ہو
حسن عسکری وی فکر او بیانیے بدلول ضرورت دے نیول یا کلدم گرزول دا مسئلے وقتی حل دے او دغه مده حل د پر ضروری دا چې فکر کې بدلون راوستي شي. پاکستان کې یو شمیر تنظیمونه حکومت لا قانون ګرځولې دي، خو دا تنظیمونه بیا نوې ناموس را خپل کار جاری ساتي. تدې ترڅنګ په پاکستان دا ګوت هم نیول کیږي چې هغه تنظیمونو خلاف کاروي ولې نه کوي کوم چې افغانستان او هند خلاف د پاکستان ځمکه استعمالوي، لکه حقانی شبکه او جیش محمد او جماعت الدعوا. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com دا وایس اف امریکا د ریډیو ټی وی دی موږ ملګری اوسه یو سوم څنګه چربانې تاسو واوریدل چې پاکستان دوه وسلوال تنظیمونه لشکری جنگوي العالمی او جماعت الاحرار باندې بندیز لګولې دي او دا نمونه چې دي د دغه ډلو هغه د تراګرو تنظیمونو په لیست کې چې دي هغه شامل شوې دي. دا ډله چې دا کله راځي خپل فعالیتونه کوي او بیا کوم کوم بریدونه پړه د دوی لخوا قبول کړی شوی دا تفصیل ارواندې ویلیو عدنان بیتنی زمګه همکار اشفاق مومنت تفصیل ارواندې کو.
جماعت الاحرار وسله فعال ډله د پاکستانی طالبانو یو ځلی تنظیم شمارل کیږي او دغه ډله هغه وخت مرکزی تنظیم څخه بیل شوی او کله چې کال 2014 کې حکومت سره پاکستانی طالبانو د خبرو اترو پروسه پیل کړې و. که څه هم دغه ډلې مشرتوب د پاکستان قبایلی سیمې موندو ایجنسۍ سره ده، خو په وروستیو کې د پاکستان تر ټولو زیاته په آرام صوبه پنجاب مرکز لاهور کې ترسره شوي بریدونو پړی پر غاړه اخیستي. دغه بریدونو کې په فاکا بارډر او په عیسایانو حملې هم شاملې دي. زیاتره حملې د خیبر پښتونخوا قطبي سیمو او ورسره په سیمه لکدری په قبایلی سیمو کې ترسره کړي. کال 2014 کې پایتخت اسلام آباد کې په کسرۍ کې ترسره شوی ځانمرګي برید پړې هم پر سر اخستی و. امریکا جماعت الاحرار وسله والے ډلې تر شوی اگست میاشت کې کله آدم کرسولې ده او پاکستانی ریاست دی امریکې د پریکړې هرکله کړي فو. امریکا دغه رقم ګوندونو په ضد په پاکستان کې زیاتره ډرون ټکنالوژي کاروي. لشکری جنگوي الارمی که څه هم د جماعت الاحرار څخه په خوانی وسله والے ډلې ده، خو په وروستیو کې د پاکستان په ناکراره صوبه بلوچستان کې زیات فعالیتونه توند کړي دي. که څه هم د کویټې د کلانو او د پولیسو په تربیه مرکز تر سر شوی حمله سیمواری داعش پر غاړه اخستی، خو د ډلې ویان علي بن سفیان میډیا ته ویلي په دې حمله کې داعش سره ملاتړ کړی. پاکستانی ریاست هم په دغه حمله لشکر چنګوي العالمی ترزنوي او ویلي دغه حمله منسوبې د پولې پورې غاړه افغانستان څخه سازش شوې دي. دغه ډلې په اړوند ویل کېږي تر القیدا وروسته داعش سره نږدې اړیکې لري او پاکستانی ریاست پاکستان تر ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ یو اوسیدونکی تن سید صفدر 50,00,000 روپۍ تاوان اعلان کړی. ویل کېږي دغه تن د ډلې مشر توبه کوي. دا هم ویل کېږي دغه ډله پاکستان په آرام صوبه پنجاب څخه زیات پلویان لري. که څه هم په وروستیو کې پاکستانی طالبانو قاري حسین او اسمت شاهین بیټنی سره نږدې همکاري لرله، نو د طالبانو حقي وخت مشر حکیم الله محسود سره سخت اختلاف هم موجود وو. د ډلې په اړوند سیمې یو آزاد خبریال رسول داوډ دیور رادیو او ټي وي ته وایي
اوس چې د نوې کوم برانچ ته د لشکر جنگوي العالمی دی، نو دی اول سره زموږ معلومات دا وایي چې په دې کې اوس دوی سلور سکواډه تقسیم کړي دي. بلوچستان د پاره غازی رشید بریګیډ په نوم دوی کار کوي، سند کې افیا صدیقی بریګیډ په نوم، پنجاب کې ریاض بصره گروپ په نوم، دغه شان خیبر پختونخوا کې بیت الله میسود بریګیډ په نوم باندې دوی کارویانه کوي. د دې چې کوم مرکزی شورا ده په دې کې ویل کېږي چې شپږ کسان دي، او دې نه علاوه د دوی چې کوم ترجمان دي چې میډیا سره رابطه کوي علي بن سفیان هغه ته ویل کېږي چې کوم لشکر جنگوي و هغه به یو اقلیتي گروپ ټارګټ کولو په پاکستان کې. هو نن سبا چې کوم لشکر جنگوي العالمی دی دا مختلف واقعات کې دوی د داعش سره هم جاینټ یعنی مشترکه کاروانه وکړه په پاکستان کې.
په پاکستان کې سشکل د غدوا تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمی حکومت بندیز ګرځول شوې دي. تیر کال داعش یا دولت اسلامیاتي حکومت لخوا د بندیز سره مخامخ شوې ده. په پاکستان کې د نوړاندې نورې هم شپېته ډلې د حکومت لخوا د بندیز سره مخامخ دي او دغه دریو سره شمیر درې شپېتو ته رسیدلی. دا په داسې حال چې پاکستانی ریاست له تیرو 1500 کالو راځي د تندروی پسد په یو جنگ اخته ده. حکومت دغه جنگ شي د بری تر لاسه کېدو دعوی کوي، خو څېړونکي وایي دغه تازه پابندۍ دغه اندېښنې راپورته کوي چې په پاکستان کې اوس هم د وسله والو یو کلک او مضبوط نیټورک موجود ده. په دې اړه پروفیسر ګلمرجان وزیر چې پخپله په تندروی پیښو څېړنې کوي، ډیوه رادیو او ټي وي ته وایي
چې څومره کارونه وي هغه محدود کړل شي، په دوی باندې اقتصادي چې دوی ته څومره پیسې راځي هغه یا د دوی کومې پیسې وي، کوم جایدادونه وي، دفترونه وي، دا هر څه بند کړل شي په قانون لاندې. خو دلته داسې نه کېږي، دلته اپوټا کار روان وي. هر یو تنظیم چې ته ګورې ډېر ډېر ځله پابندیانې ورباندې ولګي، خو د نوي نوم سره هم هغه شکلونه واپس راشي میدان. دلته سنجیدګۍ پورې اړه لري. اوس زمونږ د جماعتو دعوه ده په دې باندې څو څو ځله په مختلف نومونو باندې راغله، په مختلف نومونو باندې پابندي ولګي، خو مشرتابه یې هم هغه زور دی هغه نه بدلېږي. زما خیال دا دی چې پاکستان کې په بندیزونو لګولو باندې، په قانون جوړولو باندې ډېرې ښه ښه قانونونه جوړ کړي، بندیزونه ولګوي، خو په عمل کې څه راوستل زما خیال نه کېږي چې دوی په دې کې به سنجیده وي.
یړ دی پاکستانی حکومت دغه پریکړه تر هغې وروسته کړې چې تیره میاشت په کوټا کې د پولیسو په یو تربیه مرکز وسله وال برید ترسره شوی، او هغې برید په نتیجه کې نږدې تر 60 نه زیات ریکروټس وژل شوي او 100 نه زیات ټپیان شوي وو. دې برید پړه که څه هم داعش په غاړه اخیستې وه، خو د لشکر جنګ ال آرمی ډلې ویان علي بن سفیان میډیا ته ویلي وو په دغه حملو کښې داعش سره همکاري کړې وه. عدنان بیټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وي.
ګران اردوونکو، د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وي د قدر مندونکو، د پاکستان سرکاري بینک یا سټیټ بینک نه جاری شوی یو رپورټ کې ویل شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې پاکستان ته 113 ارب ډالر زیان رسیدل دی. دغه کلیز رپورټ کې ویل شوی دی چې کال 2002 نه تر 2018 پورې په دغه هیواد کې د تندروی له کبله د تشدد د پیښو نه نیغ په نیغه یا بلاواسطه 113.2 ارب ډالر نقصان رسیدلی. تفصیلي رپورټ پرې راکوي د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر.
د سټیټ بینک آف پاکستان د معاشي کارکردګي کلن رپورټ جاري کړی سوی دی چې پکې ویل سوي دي چې هیواد ته د کال 2002 څخه تر 2018 پورې د ترهګرۍ په ضد جنګ کې 113.3 ارب ډالر زیان رسېدلی دی. رپورټ کې ویل سوي دي چې د ترهګرۍ د پیښو له وجې په هیواد کې معاشي او سماجي شعبې پرمختګ ته هم ډېر زیات زیان رسېدلی دی. د سټیټ بینک وینا ده چې خپل په مځکه د جنګ په مهال نه یوازې پاکستان کې په لوی شمېر ځاني زیان سوی دي، بلکې بهرني سرمایه کاری هم کمه راغلې ده. د هیواد برآمدات ودرېدلې دي او تجارت ته سخت زیان رسېدلې دي. بل پلوته د څېړونکو هم وینا ده چې د ترهګرۍ له وجې هیواد سرمایه کاری ته ډېر زیات زیان رسېدلې دي، خو حکومت ته داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې د سرمایه کاری اړخ ته پام راوګرځول سي. پخوانی وفاقي وزیر او څېړنکار ایاز امیر وایي
دہشت گردی تو ہے نا، ہمارا یہ ہمارا اکنامک کرائسس ہے، ہمارے خرچے زیادہ ہیں، ہماری آمدن کم ہے.
تراگر خود خمر دے اقتصاد بحران سرا مخیوم، مش خرچے زیادتی او آمدن لشتم، تر ټولو لوی ګواښ خو زموږ کشکول ګرځول دي. نو که چیرې اقتصادي حالات دا وي، نو څومره چې د بهر څخه پیسې راځي هغه په شاخرچي یا د ور ترلاسه کولو لپاره په داسې منصوبو کې ګاریږي چې ځینې سرمایه کاري یا اقتصادي ګټه ممکنه نه ده. څرګنده دي چې په کال 2001 د سپتمبر په 11 نیټه امریکا کې کېدونکي د بریدونو وروسته امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي وو، او امریکا پاکستان خپل اتحادي ګرځولی وو، او د اتحادي مرستې لپاره هر کال 1 ارب ډالر ورکولو کوالیشن سپورټ فنډ هم منظور کړی و، او دغه فنډ لاندې تر تیر کال پورې 14 ارب ډالر هم ورکړی سوي وي. سټیټ بینک په رپورټ کې حکومت ته د سرمایه کاري سیوا کولو او د دې په لار کې موجود خنډ لرې کولو لپاره د ګامونو پورته کولو تجویز ورکړی سوی دی. رپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې بچت سکیمونه د سیوا کولو ضرورت دی، او د ټیکس پر نظام ښه کولو هم سور راوړل سوی دی. په رپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې نړیوالو شعبو سرمایه کاري لپاره اسانتیا ورکول ویل چې د موکو او د سانتیاو د نشتوالیو له وجې په مختلفو شعبو کې د خنډ سره مخ دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او سم په قبایلی سیمو کې چې کوم کډوال دی د دوی ژوند چې دی د تراګری او بیا د پوزي اپریشنونو او عملیاتو لکبله سخت اغیزمنه شوی چې د دوی زیات شمیره چې په جلوزو کمپ کې میشتوه د دغه کمپ بهر ته نږدې یو لوی بازار هم چې زیاتره پکې د کډوالو دوکانونه او د هغوی کاروبارونه خو د وخت سره سره دغه کاروبارونه چې دی هغه اغیزمنه شوی دی. ابراهیم شنواری د سیمې د دوکاندارانو سره د دوی د کاروبار په حق له خبرې اترې کړې دي. تاسو ته دغه ریپورت وړاندې کوو.
ګران اوردونکو زه دا مهال د جلوزو کیمپ په مرکزی سرک چې کوم د چیرارټ او د جلوزو مرکزی سرک د پاغه باندې دلته چې کوم یو بازارګوټه جوړ شو او د کډوالو دلته د مومندو باجوړ او رستو بیا چې کوم د خیبر ایجنسی نه کډوال راغلی دوی د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره یو وړوکی بازارګوټه جوړ کړو. په دغه بازارګوټ کې دوی په خوا هغه شین کوم بشوی له حکومتي مرستو کې ملایوي ده هغه به خرڅول خو اوس چې ډېر کډوال واپس پلو علاقو ته لاړل نو دغه بازار کې اوس دا کاروبار متاثر شوی دی. دغه بازار ځینې دوکانداران مسره موجود دي د دوی نه پښتو چې په خوا او اوس په کاروبار کې څومره فرق راغلی دی.
سبانو مکرم دی دل د مخ کاروبار خو اوس 20% هم نه دی پات شوی ډیر کم شوی دی.
مخکې تاسو څه خرڅول او دا بدن چا خښته
مخکې د متاثرینو سامان به خرڅول او ټول د تارو پورې دا پورته خلک به نوخاره پورې دا براتله سوداګان به کولی او اوس چې دی نو اوس نشته دغه سامانونه بازار کم شوی او کا کم کم دی نشته دی.
ښه درته وایي چې اوس چې د کډوالو کوم سامان مرستې بیا کمې شوې اوس د هغې په ځای باندې تاسو اوس څه خرڅوئ د کوم ځای راوړئ؟
زما نوم محمد وسیم دی مومند جنسې سره تعلق لرم. مخکې به موږ د متاثرینو نه مالونه اخیستل او اوس د پېښور نه چې کوم دی نو بشترې راوړو بلستنې راوړو وغیرہ سټیل سامان راوړو او سره پی کوزو لکه وځ دا خټک باندې دا سامان نه خرڅو متاثرینو سامان ختم شوه دی وسله کنه
دلته خو نږدې په خپل د جلوزو هم یو بازارګوټه شته دی نو هغه کې استاد صوب بایو کې سفر شته عدالته څوک داسې شغل تر راځي
او جی بایو کې ضرور پرخ دسی لکه مطلب دا چې په خبر کې 5000 روپۍ کرای دکان نو دلته 1000 روپۍ منګنالي نو موږ له 20 روپۍ ګټیم نو موږ شي زور کو په ګټه باندې او مطلب هغه خپل خرچي حسابي هغه په خبر کې کورونه کې اوسېږي موږ له ټینټون کې پاتې
او په خو دلته څومره دکانونه کښې موږ کتلې د سرک دواړو غاړو ته یو لوی بازار ډېر دوکانونه اوس څومره دوکانونه پاتې شوي دي او بل دا چې دلته خو داسې اوازه هم ده چې جروزو د کیم چې دا به تړلی شي بیا به څه کول
نو جی بے بیل لاسته ری او مخکې طالبان 120 دوکانونه او اوس 40 پاتې دي 300 دوکانه پورې به 120 لکه کم چې دار متاثرینو سامان لی نور د پرچون دوکانونو چینی غوړي خرڅول کنم نو اغه نه نیم پنیمه کم شوی دي چې مخکې 120 نو 60 پاتې دي کنم اغه طرف نه بازار ختم شو لکه حکومت په اغه طرف باندې سرک راولي نو اغه وجنه دې طرف ته ځینی بازار را وخت کم چې لکه زینو د دوکانونو غي واپس لاړ علاقو ته لاړ یا نور زینو دوکانونو ځنه ونول
دغه بازار یو بل دکاندار ګل محمد د چا تعلق چې د مومند ایجنسی سره موجود دی. ګل محمد اوس څه پوزیشن دی بازار مارکیټ څوک راځي نه راځي او بل چې کوم شیان تاسو مخکې خرڅول اوس نشته دی څه گزاره کوي؟
مخکې به هر څه حکومت ورکول زمنګ دکانداري ډیره صحیح و اوس چې کوم دی الاټ د دې تر اورسېدو چې خپل خرچم د کور نشو پوره کولای موږ دې د پاس اوس حالات خراب دي کله د کوغواله راشي منځ سیریټ راشي وای دا حالات د سګ دي دا دکانونه تاسو په پردي ځای کې ساس کړی دي دې کې نور ته راشي چې د بارا کم سامان راځي وای دا د ای ډی پی دا موږ د پیښور نه راوړو په هغه کې به حکومت ما ماده وای چې دا تاسو د بارا نه د دلته نه دا راوړي دي تاسو د ادارو والا نه اخیستي دي
هم دا بوختنه ما کولای چې تاسو به اوس څه کوي دا کوم خو اوازه داسې ده بلکې حکومت فیصله کړې چې تړي او دا علاقو دا هم چې تاسو کوم بازار د دام د سرک په ډیر غاړه باندې بیا به څه کوي تاسو څه گزاره بی
بس موږ به دا گزاره کوو ان شاء الله تعالی چې څوک کوم ختم شو موږ حکومت پرې خودلو موږ خپل دوکانونه کو کو نو به حکومت ته سوال کو درب کو جاړو به ته پریاد به ته کو چې موږ سره کی چې موږ پیال خپل کاروبار روزګار روان کو ان شاء الله
دغه د دوکانداران دي د زیاتره تعلق د باجوړ د مومند سره دی دوی واپس نزی یا پلان شته واپس
نو بس دی غریبانانو نور زینه نشته دی بس سبا کوي بس دغه خدای توکل ته بناستی نو چې هرڅه وکړ نو بس نور زینال ته غونو پری دی دلته حکومت په زور راوړي نو بس الله توکل ته بناستی چې هرڅه وکړ.
ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیو ریډیو جلوزو کیم نوخار.
ځوان دی
او کزور
نر دے
او که خزا
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ہر چال پارا
تازہ خبرونا مرکے
او د خبر و اترو پروگرامونا لری
تاسو هم پکې برخه اخیستې شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
اردنکو دا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے قدر میں اردنکو مکسر او سی نن بعد ٹی وی دے خبر او نوستو تاسو دا وکیل خان او نالا محمد سرش پا خیر پروگرام ہم رئی آو رئی پا دا پروگرام کی پا تاسو نیخ پا نیغا ٹیلیفون نو ہم کوئی او زو افغانستان تا پا افغانستان کے چاروال کو ویلی دیجی پا ننگرہار ولایت کے دا امریکا رون اروتہ کے دا داعش وسلوالی ڈلی دا یو کمانڈر پا شمول اتا کسان وجلی دی سر دے ہم پا ننگرہار کے یو زائی چارواکی وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو تے ویلی دی چھے دا داعش وسلوالو تیر شپا د یو جماعت امام تختولیو او بیا د هغه مړی نن سهار وای چې مندل شوی دی. تفصیل اورو د ډیبر ریډیو خبريال حکمل روان نه په دې رپورت کې.
د ننګرهار ولایت د امنیه کمانډنۍ د پولیس ویان حضرت حسین مشرق ویال ویلي د داعش وسلوالو کمانډان ملا بزرگ له خپلو اوو تنو وسلوالو ملګرو سره د کوټ ولسوالۍ په لاغورجوی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی او د هغې څو میلې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. په ختیځ کې د ننګرهار د پولیسو وایان ویلي په دې هوایي برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. همداراز د افغانستان په ختیځ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د رودتو ولسوالۍ په اخوندکلي کې تېره شپه د داعش وسلوالو د مولوي عبدالصمد په نوم یو تن دیني عالم له ځان سره تر بیولو وروسته وژلی دی. د ننګرهار امنیه کمانډنۍ د پولیسو وایان زیاته کړه 45 کلن مولوی عبدالصمد د رودی ټولس ولای د خونکلی د مسجد ملا امام او خطیب او کومه حکومتي دنده نه درلوده. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو لخوا د یو مسجد د ملا امام د وژل کېدو لومړۍ پیښه نه ده. د علماو شورا د مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې 26 تنه دیني عالمان د داعش وسلوالو له لوري وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. قدر منوریدونکو، تاسو زموږ سره ملګری یو زموږ ټی وی پروګرام هم ګورئ. اوس هم د فریډم هاوس یو تازه رپورټ کې پاکستان هغه لسو هیوادونو په لیست کې شامل دی چېرته چې انټرنیټ باندې پابندیانې او قدغنونه چې دي هغه د عامو خلکو ژوند او د دوی بنیادي حقونو په لړ کې یو لوی خنډ جوړوي. په وروستیو کې په پاکستان کې سایبر کرایمز بل یا قانون چې دی هغه یو لوی علت د ماهرانو په ګمان باندې موجوده ده چې د انټرنیټ چې کوم ازادي ده هغه باندې په عامو خلکو کې یو لوی پابندي لګوي. نور تفصیل لري په دې حق باندې زموږ خبريال په دې رپورت کې.
دغه لسو هیوادونو کې چاینا، ایران، سعودي عرب، ایتوپیا، ویتنام، کیوبا، ازبکستان او بحرین د پاکستان نه لاندې درجو کې شامل دي. فریډم هاوس رپورټ وایي د انټرنیټ ازادي هغه وخت کمه شوه کله چې پاکستان کې سایبر کرایم بل منظور شو. اب انټرنیټ ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې بلو وینز پروګرام منیجر قمر نسیم وایي دغه قانون د اظهار رائے ازادۍ پر ضد دی.
ما ته دا حق حاصل دی چې په هغه باندې پر څوک هم په سایبر کرایم بل کې د سایبر کرایم اکټ لاندې دا ډېر خو ډېر لوی مصیبت جوړ شي چې نه صرف حکومت بلکې خلک هم په یو بل باندې پرچې کوي او د خلکو دې ته خلکو ته دا پته دي شته چې دغه به یو بل باندې پرچی کولی شي، لکه مثلا د یو سړی د فوج خلاف خبره وکړي یا د یو مذهب خلاف خبره وکړي یا د یو ادارې خلاف خبره وکړي، نو بل پاکستانی به راپاسېدی شي چې یاره دې سره زما جذبات یا زما سوچ یا زما نیشنلزم متاثر شوی دی او په ما بدلګېدلی، لحاظ زه د دې ایکټ لاندې پټې باندې پرچه کوم.
قمر نسیم په وینا سایبر کرایم ایکټ لاندې پاکستان کې تر اوسه د زرو نه زیات کیسونه رپورټ شوي، خو فیصلو د پاره لا تر اوسه عدالتونو کې ججان هم نه دی ټاکل شوی.
ٹوٹل اس پور 1024 کیسوں نے پٹول پاکستان کی دا سائبر پریونشن آف الیکٹرانک کرائم بل لاندې چې کوم دینو رجسٹر شوی دی، عدالتونه نشته دي، وکیلانو ته تیار نه دي، اوس حکومت لګیا دی مطلب دا چې اوس های کورټ ته ریکوست کړو چې تاسو د ججان چې کوم دینو هغه نامینیټ کړئ. صرف په پنډې کې او زما په خیال اسلام آباد کې یو دوه ججان سره د اختیار دی چې هغه دا کیسونه واوري، دا خو یو خطرناک صورتحال دی. مطلب دا دی چې موږ که تاسو موږ ته وګورئ نو ډېرو خلکو خپل سیلف سینسر شروع کړی دی، لکه موږ ته چا نه دي ویلي، موږ حکومت نه یو منی کړی، موږ ادارو نه یو منی کړی، موږ ملا نه یو منی کړی، موږ پولیس نه یو منی کړی، خو موږ ځان سره سوچ کوو چې یار اسې نه زه دا یو پوسټ ولیکم او دا مطلب دا دی چې د دې نه سبا ماته دا مسله جوړه شي.
پاکستان کې د نوړاندې کال 2012 کې یوټیوب باندې هم بندیز لګول شوی و چې د څه شرایطو لاګو کېدو وروستو کال 2016 کې پرانستل شو. سیړونکی او خبریال اقبال خټک وایي چې په انټرنیټ ازادۍ باندې قدغنونو لګولو سره اظهاري رای ازادي سلب کیږي او معاشره د بیګړ ښکار کیږي.
باندې اول ځکه دا چې د خلکو د رائے اظهار کول چې کوم د حق کې چې د آزادانه طریقه باندې د خپل رائے
پاکستانی چارواکی د سایبر کرائم بیل منظورې ملاتړ کوي او وایي دې سره به د ترهګرو او د سختدریزو سوچ خورېدو مخه ونیسي، خو لا تر اوسه نه ده په ډاګه چې د زورو نه زیات رپورټ شوي کیسونو کې څومره د ترهګرو پر ضد دي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
تاسو وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی ته وګورئ. زموږ د خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپنی غو اوري او سمزو چمن ته قدم وردون کو په د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله په چمن کې به دوستي باندې د 13 ورځ د پاکستان او د افغانستان د بیرغونو در کوزیدو یو دستور شوی د چپکې د چارواکو سره سره عام خلکو هم ګډون کړی دی او د خلکو کې ماشومان او زنانه هم شامل او ځای خلکو دغه ته ډېر خوشحالي کړی دی. تفصیل اورو د نعمت الله نه په دې رپورت کې.
زه دغه وخت د پاکستان او افغانستان تر مابین زه د چمن سرحدي پولې د بابې دوستي پر مقام باندې موجود یم. دلته چې دغه وخت ښکاره کیږي د پاکستان کم سرحدي ملیشا ځواکونه کم ځوانان چې دي هغه دلته د پاکستان حکومي پرچم ته یعنی سلامي ورکول او بیا هغه پر بابې دوستي باندې کم جنډی لوړ ولاړ هغه رښتا کول. دلته یو تقریبا منعقد کړی و په دغه تقریب کې سو دلته نه د یوازې د چمن د شار کم قبایلي متبرین هغه ډیر په لوی تعداد کې په دې کې شریکو، بلکې په دې کې کوم دلته د ملیشا ځواکونو د پاکستان له خوا کوم مشرانو سیکټر کمانډر بریګیډیر ندیم او دا رقم د سلور سکاوټو کم کمانډنټان سو هغه دلته راغلی په دغه دلته موجود دی. سو په دغه تقریبا ګډون درلودي چنیان ډیر په لوی تعداد کې راغلی او زنانې راغلي وي کوم دغه تقریبا کاتو کومر دا وایو دغه وخت پر دغه چمن سره دی په لوی باندې دغه اول ځل د رقم تقریبا دلته منعقد کیږي. په دې کې قبایل کوم دي هغه هم شریکو سمر سره دغه وخت یو قبایلی مشر موجود دی د سمر پښتون یو کوز دی پر دا باندې سوای
شایسته تقریبا دی دا د برادر ملک افغانستان سره د پاکستان د ورورګلوی د جذبې وی زهار دی او موږ ډیر خوشاله په دې باندې د چمن قبایل باندې چې په دغه علاقه به علاقه کې اف سی بلوچستان یو شایسته تقریبا جوړ کړي چې د دواړو ملکو د مینې او محبت جنډه به پورته کیږي او ښه تکیږي.
دغه د چمن شار یو قبایلی مشر هغه کوم خبره کوله بالکل دغه د دار کم تقریبا لارې پر دغه سره جوړ باندې کیږي د دواړو دولتونو یعنی د افغانستان او پاکستان تر مابینس به مننه د دې څخه زیاتیږي. د دې دواي د خلک د غښتنه هم لري سینه یوازې د پاکستان د خو په دار کم تقریبا کیږي بایس د افغانستان د خواص هم دار کم وجنډي ته د سلامي دار کم تقریبا د خواص مونږ کې دسی ان دا به یو قسم سي د یورنګ د واګه بارډر په شان باندې د کومي پرچم ته د سلامي د یو تقریبا بڼه به واخلي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوار ریډیو، ټي وی، چمن.
ګران اردوونکو دا دی ریډیو د وسوم یو معلوماتي او خندور رپورت د زمیندارو ورونو لپاره کډر مردونکو په خیبر پښتونخوا کې د چرسدې هریچند چې کوم ډیری فارم دی هغه د دغه صوبې لوی فارم ګڼل کیږي او په دغه کې نیوازې د پاکستان د نن نه چې د غو کم خن نسلونه دي د دې سره سره د نړۍ چې کوم د غو خن نسل دی هغه تربیت هم کیږي هغه ساتل کیږي هم بیا زمیندار د دغه اغستو او دغه شانتي د شودو خو پیداوار لپاره هم تربیه کیږي دغه فارم ته زمونږ همکار بختور شاه ورغلی او یو معلوماتي رپورت تیار کړی دغه فارم د ډایریکټر سره مرکه هم کړی دا راځي په شریکه واورو
فارم په سن 1982 کې استابلیش شو دلته هغه وخت جنرال ضیاء الحق هغه دور او فضل حق صاحب دلته گورنر وو نو هغه چې کوم دی او د میا جمال شاه صاحب د دوی په تعاون سره لکه دلته دا فارم چې کوم دی سرکاري ځمکه او په دې کې دا استابلیش شو او د هالند نورلا په هغه وخت کې لست یا غواګانې او یو غوی
ها
د فریزیان نسل
ها
راوړل شو
ها اوس دا فارم خو ډیر وخت وشو که اوریدونکو یا لیدونکو کوم دی یاغوی بغواړي چې را دا فارم سمره وړاندې لاړې سګټې دی علاقې تراوړل نو که دا راته وای
یار جدې خبره ده چې دا څنګه لکه زمونږ په دې وطن کې په دې یونیورسيټو باندې دا خرچې کیږي او هغه کې طالب علمان سټوډنټان او بیا تنه دا غټ غټ خلک تر روزي او دغه تر روزي نو د قشان د فارم چې د کوم مقصد لپاره جوړ شو هغه دا و چې زمونږ د دې صوبې د کومه زمونږ عام غواګانې چې به وي او وړې وړې نسل او رچ نسل چې وته مونږ وایو مسلوب وته په اردو کې
وایو اچھا یې مرته وایي دا ځینې خلک
اچھا یې مرته وایي اچھا یې خو چون کې د کوستان د دغه دی دغه زم سرزان لیو پیور یونټ دی
ها
خو دا کومه رچ غواګانې چې وي چې دغه غواګانې چې دغه نسل نو معلوم او هغه لمنګه د دې چې کومه د راغختون کې شو نسل دی د فریزن د ډیټي کور ته وکو نو هغه ته مونږ دا شولا چې 50% وینه به د دې وطنې شي او 50% وینه به د بهر شي د دې سره به د دې صوبې د دې غوغانو د نسل بهتر شي او که وشولا او ګټه چې تاسو کوم وای یا منافع نو هغه د زمیدارو سره کتی شي که تاسو وګورئ په هر کور کې یو دوا درې واګان شته
د زمیدارو
سره معاشي دغه عام ډیر خوشاله دي د صوبې د پایو حالت هم ډیر زیات خوشاله دي او د غوخي په لحاظ سره هم خوشاله دي نو دا زمونږ د دې فارم هغه ګټه چې دا د زمیدار په کور کې ګورئ په هر ځای کې ګورئ تاسو ته کراس واچ کوم د مخلوط نسل ده دا تاسو ته ملاویږي برګ غوخه غټه او خپ دغه چې قیمت ته پوسو کې نو په زر په لکونو کې ورته وایي
ډاکټر صاحب بیخی صحیح ده نن سبا تاسو سره په فارم کې کم کم قسمونه دي د غواګانو
نن سبا چې زمون سره بنیادی دور هم تاسو ته مخکې راځو کو چې دا د فریزن نسل غواګانې
اا لومبای شراغلې
بیا په 99 کې دیتا د جرسی نسل غواګانې هم مونږه راوړلې هم پکې اډ کړلې دا غین ورستو په دې کې د داسې د مخلوط نسل لکه سایوال سره او د پریزن د دې هغه کراس چې ورته موږ وایو مخلوط نسل هغه موږ پکې را شروع کړو د قسن شانته مو د جرسی او د اچو نسل را شروع کړی دي چې دا غې ډېر ښه ریزلټ دی او د اچو ساروی دوم راوست دي چې زموږ سره د اچې زموږ د خپل وطن نسل دی او ډېر لکه داسې نسل دی چې هغه هر سختې ته د موسم او د بارانونو د هر څه کړه یا کومه به سختي برداشت کوي د موسم سختي برداشت کوي دا ډېر د کومو ته دا وایي زمونږ د پر ډېر ضروری ده چې زمونږ د خپل نسل خراب نشي دا غي نوټه هم زمونږ سره شته
خاجي
او ټوټل تقریبا 3.5 واګانې ویان دا زمونږ سره نن سبا په دغه چې دی یو رسره سیمن پروډکشن نو ته موږ وایو دا ته هم ریزلټ کې چې کوي
نو
50 پته غوان په هغه کې رسره مختلف نسلونه دي
ډاکټر صاحب اکثر اوریدونکو چې دا خولي خولي غواګانی ویني او دا فارم ویني دا په ټي وي باندې دوی تخکاری نو دوی به غواړي چې را دغه شانته کې غوا وساتي کوي سړی غواړي چې را د فارم غوا وساتي نو تاسو داسې نیلامونه کوي چې را سوکراتلې شي غواګانی واخلي
د نیلامونو په حق له خدا د جی چې مونږه لکه اغه سروې نیلام کوي چې اغه بيخي زمونږ د فارم نه اغه لکه د فایده نوي
کندم شي
وجه چې لکه مونږ ته دغه کې کندم وایي کندم شي
یا غلان زبیخی خراب شي یا د خپونه خراب وي یا عمر زیات شي یا غدسی چې بیا غا حامل کیږي نو ډیر وخت وشي او دغه شي موږ ته ستنی کو دغه کو نو هغه واګانه چې هغه لکه موږ په خپل وسی وکړو بیا هغه چې کم دی موږ نیلام کو نو هغه زیات دی سوي چې هغه قصابي دغه ته ورسي او د زمیدارو د پالنې نه بیا هم پکې چرته که داسې څوک خواهشمند راشي و چې زه را غلان زدی خراب وي خو کمال یو بچی راوړي او بعضې خلکو سره به کیدی شي چې رام شي داسې پکې چې واخلي یې په شوق سره او دغه شي
لکه دا یو چانس شته چې یو کنډم غوا واخلي یو غی لستنی وي یو هغه
هغه چرته د چا سره خو عام اکثر داسې شوی دی چې دلته په وسی شوی هغه پورا دغه
یو ګران کار دی
نه دغه چیز دی
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره غږیږو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ
دا څنګه
په اول کې ویډیو دا څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا هم دي ټوئیټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
دا وایس اف امریکا د وړي د قدمونو او د دنکو زمغه خبرونه چې دی هغه تاسو په ریډیو باندې اوري او بیا زمغه دغه وخت کې کوم خبرونه ده هغه تاسو په ټیوب باندې هم کتلی شئ زمغه خبرونه تاسو سر دوباره په www.voadradio.com باندې کتلی شئ او اوریدل هم شئ اوس هم د پاکستان په قبایلی سیمه کورمی ایجنسی کې د پولیو په لړ کې د زیاتې بیداری په حق لا او رپورت لرو چې کورم ایجنسی کې د پخوا په مقابله کې خلکو کې د پولیو ساسکی ورکولو لپاره ملاتړ چدي هغه زیات شوی دی او زیات خلک اوس د مهم ساسکی چدي هغه ماشومانو ته ورکوي ځای خلک د میډیا رول په دغه مهمه بیداری کې همګنی په دې حق لواندي نبیله مشتاق یو تفصیلی رپورت لري تاسو ور باندې کو
کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو محمد ولی خان چې 1300 مودو راهسه پولیو مرض په حق لا پوها نه لرلو په وجه نه یوازې خپل ماشومان ته پولیو ساسکی نه ورکول بلکې پولیو ټیمونو نه به خپل ماشومان هم پټول
پولیو بارے کې مخکې متخصص خاص معلومات نه مخکې به څه کړه پولیو ټیمونو ولا رغله نو مو خپل ماشومان ته نه یو کړلو
محمد ولی خان زیاتوی چې دایته پولیو مرض په حق لا هیڅ قسمه معلومات نه وو خو ډیو ریډیو په ذریعہ دایته ډیر ګټور معلومات ترلاسه شوه دی او هم د ډیو ریډیو په ذریعہ پولیو مرض په حق لا آگاهی ورکول سره د خپل ماشومان ته پولیو ساسکی ورکول شروع کړی دی
د ډیو ریډیو څکم پروګرام شروع کړی دا غنه مو ډیر ښه سبق ملويږي او ډیر ښه کب مو د خپو او شو څه پولیو شې دی او د څه څه فائدې ورکي د مو په خطر کې سره پدی باندې پوښولو سکل مو د پروګرامونو ولید او غولید اوس مخپل بچیو دی پولیو ورکاو کله سمو ته پاته ولګی دا صدا پولیو د لوسه د خلک څکم دي د مزور کیږي خو ماکور ول څکم دي غ وډر شول او غ دا شې شروع کړلو او شکر الحمدلله سمو د خر ریسپانس ملو شول لګیمو مشمون خصيات مند اوس
محمد ولی خان وای چې په کورم ایجنسی کې ډیو ریډیو ډیر په غور فکر سره اوریدل کیږي او د دې معلومات کې هم ډیره اضافه کیږي
د ډیو ریډیو په پوره په کورم ایجنسی کې اوریدل کیږي او ډیر غور سره خلک وری دا پروګرامونه او دلته خو بجلی نشته نو دا ټول خلک د ریډیو په ذریعه دا پروګرامونه خطر کې سوال ریډیو سہولت اچا سره دی مو سره اول په هنه وځي د څه د څه بيماريونو یا هډیو ریډیو د سره مت پاته ولا چې د څه فائدې دي مو ته او د مو شمون ته پر مو شمون مستقبل ته څه فائدې دي
محمد ولی خان انکاری والدینو ته ډیو ریډیو په ذریعه یو ښه پیغام هم لري
په لوړونو ته دا پیغام ورکول غوړم چې کوم پولیو سکوم دی دا ورکول پکور دی دا یو ښه شی دی مو ته غلط فهمي شی او ځ خپل لوړونو ته دا یا مت پولیو ورکول پکور دی د سره پولیو ختميږي
اخیره کې محمد ولی خان زیاتوی چې د هر والدین بنیادی فریضه ده چې خپل ماشومان د ټول عمري مازورتیا نه بچ کول او د پاره هغه ته پولیو د اساس کې ورکول ډیر ضروری دي نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په خبر
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار روکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0003.
او یا 001-800-999-0.
اردونکو دا وائس آف امریکا ڈی بی ریڈیو دے قدر اردن کو پاکستان کے پنجدی ارزو کے پاکستان پنجاب صوبہ کے پ یو خواجہ سرا باندھے یوزائی تن لخوار تشدد درست یہ وار بیا پدغ حیوات کے د خواجہ سرا د تحفظ پاک لباندی اندیخنے راپورت شوی د حکومت نہ غختن کی گی چاغ خلق چاغ بدوی تشدد کے داغی پر زد سخت قانون جوړ کړی شي. نن د خیبر پختونخوا پ مردان خار کے قدر اردن کو د عورت فاؤنڈیشن او یو بل تنظیم چی آواز نمی گی داغی پر مرستا پ دغه خار کې د خواجه سرا او د حکومت په حق باندې یو سیمینار شوی دی. په دغه سیمینار کې یو ځایي ډاکټر بیا د شلو خواجه سرا او د زمواري اغستو اعلان هم کړی دی او دغه طبي چې د نن بعد به تاسو ستاسو د صحت او ستاسو د ژوند چې کوم نور ضرورتونه دي هغه به زه پوره کوم. په دې اړه تفصیلي رپورټ د ریو ریډیو خبریال ریاض حسین راکړي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې په شخصي توګه د شلو نرخزو د ساتنې یا کپالت ذمواري اخیستې شوې ده او دا غوښتنه هم مخې ته راغلې ده چې باید نرخزي د ټولنې برخه وګڼل شي او د دریم جنس په توګه هم ومنل شي. دا خبره په مردان ضلع کې د عورت فاونډیشن د سوري د لاندې کارکوونکي غیر دولتي ادارې اواز له طرفه رابلل شوې په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلکو هم ګډون وکړو. په غونډه کې وینا کوونکو وویل چې نرخزو ته په معاشره کې په دسترګه کتلی شي هغوی ته په سرکاري ادارو کې کار نه ورکولی کیږي. د خپل کورونو نوستلی شوی دي او په ټولنه کې ډیر پلان د سطح باندې ژوند کوي. په دې موقع د اواز غیر دولتي ادارې مشر فیاض علی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي باید چې دغه نرخزي د معاشري برخه وګڼل شي او په حکومتي سطح باندې دوی ته د دریم جنس درجه ورکړي شي.
د چا کم شناحتم دی کم ائیډنټیټی دی نو دې کې د شرم خبره نه ده چې خواجه سرا په نوم باندې دا نوم دی او هغه یو تیسری جنس دی. دا نه نه عین کار کوي
شامل خدائی خدمتگار ڈاکٹر محمد یوسف یوسف زے اعلان وکړو چې د مردان ضلع سره تعلق لرونکي د شلو خواجه سراو ذمہواری هغوی په خپل سر اخلي او د هغوی د خوراک څخاک جامو پیزار او اوسیدو د پاره به هغوی دوی ته زه هم ورکړي. ډاکټر یوسف یوسف زے وایي چې د صحت علاوه هغه ته باید 3000 روپے د میاشتي وظیفه هم ورکول کیږي.
یو عہد بو کو یو انقلاب براول په خپل ځان کې هغه انقلاب بدای چې موږ بدای حالات او د خپل چکم سټرکچر ځان له جوړ کړی دي سر به بغاوت کو پس تاسو د نن نه پس موږ بچي تاسو صحت په والي سره ضرورت زما هسپتال تاسو هسپتال دی خصاص علاج تاسو مالجا تاسو اپریشن د خپل ضرورت نه راولي هغه تاسو اکوموډیشن تاسو چکم کسان حاضرې دا شل کسانو گنجائش زما سره شتا ز تاسو په خپل سینې کې ځای ولسم ز تاسو کمرم در کوم ز تاسو لزم در کوم ز تاسو لنگرم در کوم زتا سول کپڑے پیزارم در کوم زتا سول صحتم در کوم تاسو کریم در
په غونډه کې د مشرانو له طرفه خواجه سراو ته جامع پیزار واسکټونه او ټوپه هم واچول شوې. د مردان ضلع سره تعلق لرونکي د غنرخزي په خپل مدد باندې ډیر خوشاله دي او وایي چې په ډومبی ځل په ټولنه کې هغوی ته دومره عزت ورکړی شوی دی.
موږ ډیر زیات خوشاله یو چې دې دا کومه پیسې لوکړه موږ ټول لکه زما چې سمر شیمیل فرند دی لکه زیات تر موږ دا غوړ چې کوکړه د خپل ملاوشي او نن چې دا دې کوم لسترا کړل موږ له سمر عزت راکو زموږ چې کوم خويند دي زموږ چې کوم مشران رونه پکې راغلي راغلی وو ډاکټر صاحب چې څه خبرې وکړې ټول زمونږ د پیدا د پاره وکړې مونږ هم د دې معاشري خلک یو ستاسو په کورونو کې پیدا شوي تاسو کې زمونږ مور پلار رونه خویندې ټول زه ډېر زیات خوشحاله یم په دې باندې چې مونږ ته څه نن میلاو شو زمونږ دومره څه ویلیو شته زمونږ دومره څه حیثیت شته چې تاسو خلک مونږ راغواړئ خپل ځان سره کینو خپل ځان سره شامل کړئ
سیړنې وایي چې په مردان ضلع کې د سلو نه تر یو نیم سل پورې خواجه سرا ژوند کوي او زیاتره دغه نرخزي د خپلو کورونو نه راشلګي شوي دي مطبوعات وایي چې په پاکستان کې دوه میاشتې پس یو نرخزي ضرور پیدا کیږي خو په سرکاري توګه په سکولونو کالجونو او هسپتالونو کې هغوی ته د پیژندګلو نوم نه ورکول کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
ما خوب لیدلې
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
نو اوریدونکو کتونکو دا زموږ یو ساده خبری خبرونه چې د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نن تاسو او باور دا ومنډي دا موږ سره ملګری وای ډیر مننه کوم تاسو نه زېما د ډیو ریډیو خبرونه چې دی هغه لا هم دوام لري او راتلونکو پروګرام چې دی هغه به د نایله محمد او وکیل خان سره وري هاي فایو پروګرام دی نو تاسو په دغه خبرونه کې دا وې سره برخه غستلی شئ ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکاري کوله پروډوسر محمد عالمگیر او موږ سره انجینیرزو رشاد او جان د هغوینه هم ډیره مننه کوو وګو سی د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه د ډیو ریډیو خبرونه لا هم دوام لري او د دې خبری خبرونه همکاران وګمجالوان او شعیب زاده تاسو نه اخلو اجازه ده لپمانه